سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 28مه نیټه د عبدالحی کاکړو سره له مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو. هله د چروغ جوړ او خوشاله بیاس په دغه غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې درته اورو. په پیل کې به سره له مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو بخیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا ټویټن ٹی ٹوینٹی میچ کے ماتے ورکڑی. اوس خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي او د ولسمشر لخوا د رابلل شوي مشورتي غونډې ګډونوال ویلي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. قاضي محمد امین وقت پرون د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته وویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو وړاندیزونه واورېدل. ویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. د په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادې په لری کورو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري.
اصلاحات راځي هغه پیغام راځه دا چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان کې ازادي غوښتونکي د سیاسي دندو سره قانون سره سره او جمهور رئیس سره سیاسي ورته لکه چې اصلاحات کې هغه لري او دا مسله د خپل ځان باندې پاتې کیږي.
که څه هم د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې مدني ټولنو او ځینو سیاستوالو دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بللې. خو افغان حکومت ویلي دی چې په تېر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په شمالي وزیرستان کې امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی. پرون چارواکو مشر ریډیو ته وویل چې تېر ماښام په د تخیل سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیر او پنځه مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شوو مېرمنو لپاره دې د سر د بټولو ځای یا دارالامان جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په اعتبار کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې مېرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي.
ماشومان وادشی د دولس دولس کال ماشومان وادشی یو ماشوم سره هغه د دیارلس کال عمر کې هغه د کور نه اوښتلی شي، نه بیا مور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته سسرال کې ځای، هغې به چېرته شي.
دا بحث وروسته له هغو راپورته شو چې د خیبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مهرتاج روغانی سمرې ته په خپله وینا کې ویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د مېرمنو د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي. د فرخندې د قتل مقدمه نن سرروالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس صفي الله مجدودی پرون مشال ریډیو ته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایی او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخنده د وژنې دوسیه انشاءالله د هفتې په ورځ مونږ رسمن مربوطه سرانوالی ته تسلیمو کې چېرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. د دندې د غفلت په تور یوولس پولیسو ته د یوه کال د کیس سزا ورول شوې. ویش کلنه فرخنده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په 19مه په کابل کې یوې ډلې په وهلو ووژل او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې دې قرآن کریم نو سوځولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لک تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لورې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. او اخري خبر د کرکټ، پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا T20 لوبه کې ماته ورکړي. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شلوریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 5 وکټو ماته ورکړه. د زمبابوې کرکټ لوبډلې ټاس وګټل او په ټولو شلورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 122 رنځونه جوړ کړل. پاکستاني لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو دغه رنځونه پوره کړل. یاد وي چې په کال مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په دریمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا په کرکټ لوبډلې تر حملې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په دې روانه غړي کې ځینې نور رپورټونه تر څنګ مهم رپورټونه دادي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وای چې ولسمشر اشرف غنی په لیدو کټو کې ورتول چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په متن کې د راز اعتراض یو نقطه ده. په کوزدرګي ټولنې مخکې د صوبای اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټه منع کړل سوې وي، خو که په 1.5 می کېدونکي بلدیتي انتخاباتو کې هم دغه عمل تکرار سي نو د پاکستان انتخابي کمیشن به څه اقدام کوي.
اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پرنٹ پہ الیکشن کمیشن مداو خلاف سخت ایکشن اخلی.
داسې تور لګی چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي، خو دوی ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د څلور داسې کسانو د نیولو خبر ورکړ چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن دي. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او فضول خرچي ورته ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. افغان حکومت ته ونښتې سرچینه وایي ولسمشر د منلې چې پاکستان استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سختو مخالفت سره مخامخ شوي دي، خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات ورکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسلواله مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوالو وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د ښاغلي وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام راځي دا چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي نه شي کېدای، موږ سره قانون سره سره دا کلمه سره فرق دا باید مسلحات کې نه وي چې بلان دغه مسایل کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات کې راغلي او دغه مسله یې د خپل ځای باندې پاتې شي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لغوه لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیرې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشرې مڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2006 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
فریبا ظاهر و د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پېښور هیئت کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریځ دا و چې دوی د دې ځای شزي په بل دارالامان ته لیږلي دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو شوزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د 2014 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغېستونکي شپېته خزي د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطنګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجې خزي بیزای شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته ځي.
ماشومان وادشي د دولت دولسکانو ماشومان وادشي یو ماشوم سره هغه د زیات دولسکانو کومه چې هغه د کور نه اوښکلې شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلان ساتي، نه هلته سوسار کې ځای، هغه به چرته ځي. هاف وی هاوس د دغه باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیسټینګ یو فیسلټي اوس د لوړ شو هغه د شو دا ټوکو والا خبره مې سلیمان سره ټوکو شو.
او د جمعیت علماء اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
سپداتیرو پینزو کډونه چې څومره زنانه دارالامان درغلي او هغه زنانه بیا څه شولې چې کله مو خپلې استرار کوي چې دارالامان د نزاعي چویډ هرې ځلې کې دی او څه دارالامان بیا دارو خرابه جوړه شي دې ته یو څه نه دی جوړه ورکوه. په دې صدې کې څومره زنانه راغلي سشوالی اغا حکومی طریقی بری مطلب در کم طرف دلوری دی او جواب کلی دی او حکوم اندازی بری لوری دی.
خود خیر خیگری صوبائی وزیر ڈاکٹر مہرتار روغانی اویل چې د ویمن کرائسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستل شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتی کمیټیانو د لارې حل کول شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
او یو بل خبر تر ازو چې د لوب په اړه دی خو ارزښت ته دا دی چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځن وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوي دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغه وروسته درېدلی و چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلنکا پر کرکټ ټیم وسلوال برید وشو چې نتیجه کې اته کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دې برید شپږ کاله وروسته اوس د زمبابوې ټیم لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته رسیدلې ده او پرون د لوبه د پاکستان له کرکټ ټیم سره کړې ده. د دې نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفر خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپل لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بس تر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شو دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربېره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان د خپل سفر پر مهال د هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغه لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپور دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
دا وزبی الله شفق په خبر پښتونخوا کې مشته د شمالي وزیرستان به کرکل سو خلکو حکومت ته د جون تر لومړی نیټه وخت ورکړ دی چې د دوی د ستنولو محل وشتي په ډاګه کړی. د دوی په وینا کې چې حکومت د دوی غوښتنه پوره نکړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې مشتي. په دې اړه د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د به کور کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل کڅ هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای شي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخځو. بل خلکو اوس زموږ د خوص ولتون کډوال چې دي د حکومت سره په دې بات کې سره بیتانه ده شوې او ځکه چې اوس پر دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامي چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. د وویل
نه میاشتې پورې مونږ په کرم ایجنسی کې په عریضۍ کې یو پوینټ کلاو کړی و دي ولې چې هغه اوس لاره باندې هلته نه راتلي چېرته به کله به خلک هلته راغو هغوی ته به فری ټرانسپورټیشن پیسې هم ورکولې او ټرانسپورټیشن هم ورکولو فوډ هم ورکولو هلته زمونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړی وو زمونږ هغو ټولو ته ریکوېسټ وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو اور اوس هم چې ځي څوک راځي نو دی آر موسٹ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل موږ راتلو کې
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټلای نه شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجنه موږ دلته راغلو بالکل دلته نشته ښه آرام سره ژوند تېرې او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو یو شمېر سکونونه ړنګ کړي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شاره د نشت برابره ده نو د دې سیمې خلک څنګه کولای سي چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي؟ پر دې اړه درته زموږ همکار سارالم مومند د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پر رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د ضلع د لړکاني سیمې په یوه کلي کې تعلیم خور کړي. راځي ورته غوښتو.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 100,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ سپا اوبو او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي؟ د سند په لړکانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ډومبه د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جینکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمینداران ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفون کې په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمنځه وړو لړکې ډېره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډېر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډېر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یاد ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جنکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشر وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومړیو کې د زده کوونکو شمېره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابرې کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته اصرار علم مومند وړاندې کړه. اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د ګلنار بیګمې په غږ کې یو سندره اورو. ګلنار بیگم په شخصي سندر واورې دا اوس هم نه نیمه بجې سوي دي. اسرار الله مومند به خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وخت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمي نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي د خبرې پرون د مشرډو ازادۍ څانګې ته کړي د په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړي. په شمالي وزیرستان کې د متي سرتیرو وسله وال ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی. پرون ناوخته چارواکو مشرانو ته ویل چې ماښام په دته خېلو سیمه کې رامنځته شوې دغه نښته کې یو امنیتي سرتیری او پنځه مشکوک وسله وال وژل شوي او یو امنیتي سرتیری ژوبل دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمن لپاره دې د سر د پټولو ځای یا دارالامان جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د قومي وطن ګوند غړی میراج همایون په یتاباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان په ختمولو سخت نیوکه وکړه او زیاته کړه چې کوم میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي. د فرخندې د قتل مقدمه نن څارلوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس سپی الله مجددي پرون مشرانو ته ویل د دوی له لورې د دوی دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي. ویش کله فرخنده د قران کریم د سوزیدو په تور د مارچ 15 په کابل کې یوې ډلې په وهلو وجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوزولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لک تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونو نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپس سره سم په پرون په لومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شلوریزه یا T20 لوبه کې ماتې ورکړه او ټاکل شوی نن د افغانستان د 16 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي لو چالو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
اسرار لمومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم سراج زهیر د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلی او وایي شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمې لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله وه چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنګ اپریشن پیل کړي او پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرته یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاک کړي شي. دریا اخري کې وایي باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جديده وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروري ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي چې اسلامي کالج پېښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهیسې سکالرشپ نه دی ورکړی د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپلو کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلې د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخیره کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاري وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې د هند لوزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولست هیلو او د هغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکي نریندر مودی په دې لټه کې دی چې بهرني پنګوال خپل هیواد ته راجلب کړي. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرني تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده. د مرکه په برخه کې راغلي چې د افغان ولسمشر اشرف غني پر کړکېچن کورنۍ سیاسي صورتحال سربېره ولست یو نوی فکر کړی دی. پوروال کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مقاله لیکي د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیه جنتا پارټی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیرشو کالو کې یې ساری نه لیدل کیږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې ښایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی پخپله دی. بل پلو دی ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشتي او افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ و. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو یو نړیوال رپورت ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک سوی دی چې له مخې به یې کانګرس د واک لري چې له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه تړون رد کړي. د رپورت جزئیات له فریبا ساحر اورو.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یوه قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړې لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویتو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
د افغانستان د ملي وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي اردو سږ کال د جګړې په موسم کې د وسوال طالبان لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وو. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیات ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د وسوال طالبانو فعالیت محدود او د حملو شدت کم کړي. فرشته جلازی نور جزئیات وړاندې کوي.
جنرال افضل امان آزادی رادیو ته ویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدیدې حمله وکړه، خو نه توانېدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شاغلی امان ویل چې ملي اردو داسې ګڼل چې وسلوال به سشکال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو له دې امله یې د افغانستان په ځینې ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړي وو.
جنگ نسبت به سال بهار گذشته شدیدتر بود.
جنرال امان وایي سږ کال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې ښایي سږ کال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول کرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ له تیر یوه کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اخچي ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمې د نیولو هڅې کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅې وشي. خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یوه پریکړه وشي. خو آیا سږ کال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سږ کال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانېدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دښمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
فرشته جلازی و په خبر پښتونخوا کې د رواني میاشتې پر درشمه نیټه به د اتي ټاکنې ترسره کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونه او امیدواران انتخابي کمپاین جاري ساتلی دي، خو اوس له مدني ټولنو سره دا ویره راپیدا شوې ده چې حسینه چې د بردیر د صوبای اسمبلی د انتخابات په شان پر راتلونکو ټاکنو کې هم شزي له رایو بې برخې نه کړل سي. په دې اړه د مدني ټولنې فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونۍ د مخه د بردیر د صوبای اسمبلی په انتخاباتو کې ښځې له رای ورکولو منع کړل شوې. له دې وروسته د مدني ټولنو، فعالینو، سازمانونو، مطبوعاتو، پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د ښځو د حقوقو مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه ورټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبای اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به شزي له ووټه نه محروموي، بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې شزي رای ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د ښځو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي.
خبر گیٹ چاپیر کے اندر معاہدے کی گئی معاہدے نہ مطلب خبر ادھر سے راضی ہے مونتا مردان نه خبر راغلی دا د سوابې نه چوټه لاهور نه خبر راغلی دا
هر ځل د انتخاباتو پر مهال د سیلی دلسبي چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخي په ځینو علاقو کې شزي له ووټر کولو منع کړی دی د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیز فعال ده او په دیر کې د شوزو لوړ ځخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښه وای چې د قانون نشټوالی هم د شوزو په جمهوریت عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی
د دغه قانون د نشټوالی په وجه باندې د چکم سیاسي پارټي نه دي یا مقامي چکم جرګو ول خلک دي هغه چې کوم فیصلې کوي نو هغه سو خوف او فیر نه ماسي ځکه چې هغه وای چې مخکې نه هم په تاریخ کې دا قسمه فیصلې کړې دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبر راځي چې خداغه خلاف هغه ته چې سزاګانې نه دي اورول شي نو په دې ورلا بیا هم چې الیکشن کیږي زمونږ د یاره دا چې د پولیټیکل پارټیان طرف نه موحدین کیږي او کوم موحدی تحریک ته ورنې زبانی کلامي دي کوم جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګي او دا پولیټیکل لیډرشپ ول خلک چې کمی د خجو د وټونو د خلاف خبرې کوي پروپاګاندا خوري دمکاني ور کوي
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې شزي له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې لمخې کولای شي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د شزو د رای ورکولو حق یقیني کړي
خواتین بس رکوږي نه داسې څو قسم معاهده جرګه اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر داسی پرنٹ فی داسی اعلانات شو نو الیکشن کمیشن میں دعو خلاف خسخ ایکشن اخلی پائے کے پارٹی شامل ہوا دا پارٹی خلاف بھی ایکشن اخلی کو پائے کے امیدوار شامل ہو امیدوار اور دا امیدوار با نا اہلیت کو دے خبر رسی سمگا نورم دا کوشش کو چی مگا دا خواتین زنانو دا پارا پولنگ سٹیشن زیاد نا زیاد کو دا خواتین دا کم علاقوں کی چنگ تک پتہ لگی دلتا
په پاکستان کې د بشری حقوقو سازمانونه او مدني ټولنه دا غوښتنه کوي چې باید د شوزو د ووټر کولو پړه یو مشخصه قانون منزور کړل شي خو خورشید عالم وایي انتخاباتي کمیشن په 2010 کال کې پارلمان ته یو تجویز ورکړی وو چې داسې یو قانون دی منزور کړي چې لمخې په هر هغه حلقه کې انتخابات کله دم سي چې پکې شوزو د مجموعي رایو 10% نه وي استعمال کړي دغه په خبره او پارلمان دا تجویز رد کړ د ولایتي انتخاباتو کې د شوزو د رای د ورکولو په اړه چې کومه خبره راپورته شوی په هغه مو ریپورت اوریدلې یا اوسم په سلام پښتونخوا کې درته د سردار علي ټکر په ژغ کې دا سندره اورو
سر مان سچے زمک اور د گلو نو پسر مان سچے بخ کے بے سرا دور کان سو بنی گی گلے بخ کے بے سرا دور کان سو بنی گی گلے کد گلا پسند تھا خوشن رکینی نبیا کد گلا پسند تھا پن شنکی نبیا زمک اور گلو نسل من سچے بخ کے بے سرا دورا کانم سو بنی کی گلے بخ کے بے سرا دورا کانم سو بنی کی گلے وٹ ہم دیر دیر مانگتری گا آئی نی وٹ ہم دیر دیر مانگتری گا آئی نا کے ہم رونا پٹ پٹوں نکلی خلاص درواچوي وسنيت دي نزديكي نبيا خلاص درواچوي سنيت دي نزديكي نبيا زمك اورد غلون فسل من سچي بخكي في سرا اورا غانم سو بني كي گلي بخكي في سرا اورا غانم سو بني كي گلي سر نغمے موایا ہے بلما خامی کتے پلے سر نغمے موایا چور سر گمے کے خاطری ہوں دیکھ سو کی گردی دیکھا پشو کی جواب مصرے شروع کرن بیا دیکھا پشو کی جواب مصرے شروع کرن بیا زمک اور د گلوں پسند من سچے بخی پہ سرا اور گانم سو بڑی گی گلے بخی پہ سرا اور گانم سو بڑی گی گلے موایا حال تے تخو بنو سہلو وتہم موایا حال تے تخو بنو سہلو وتہم ستا سہلے کلے ونے تغا خوبنا ہوئے او کخدے مکڑا دخو بنا مو رختیا شن بیا او کخدے مکڑا دخو بنا مو رختیا شن بیا زمک آور دا گلو نو پسے مانز چے بخ کی بے سر پورا کانو سو بڑی گی گلے بخ کی بے سر پورا کانو سو بڑی گی گلے
سردار علی ٹکر پر رقم سندر واور ادارہ او سیوبل رپورٹ ترازو د سینس وی وزیر اعلی او امنیتی چارواکی وای چې نږدې وخت کې کراچی کې د ترګری په بریدون کې ککړ کسان نیولې دي. دوی زیاته کړې چې دا کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. آیا د دې دا خبره څرګندې شي چې د اوسوالو حل چلی او د سخت رزي مفکوره اوس د هیواد یونیورسيټیانو ته هم غځېدلې ده؟ په داړه د شاهین بنری یو څېړنیز رپورټ اورو.
تیر ونه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
لندن سکول آف اکنامکس نہ ایجوکیٹڈ تھی. باوجود
جرنلستانو د وجنې په تور باندې څوک ککړ شوی دی. دا هغه کته سو ګورې نه دا غټ غټ خلک دي چې هغه د دنیا د غټو غټو سټیج یونستونه او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړې دي. نو دا یو وجدان ده هغه کې مختلف دغه کېدې شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدې شي. دا یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل دا هغه بنیادي وجنه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجازه وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اجازه وایي
پېښور پوهنتون کې دې وخت کې څو محصلین د الکانو خبره ورته کوم هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تکنیکي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه چې کوم بوکس یې ارزل دي چې هم دا څه کوم مټیریال ډیر اسانه سره موجود دي. بل چې کوم مسټیبل وی د دې هغه کې تاسو ګورئ په یو څه کې تاسو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او وی دا تاسو په ریکارډ ساتئ چې خلک هم له دې خلک یې وهلې دي. څنګه کولای شئ نو په کالج کې مقابله یو لیک د میوزیک आवाज راشي پای باندې لیټر مګی ته وشي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهرحال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
د شاهین بونیری رپورٹ مورید یا اوسم سلام پښتونخوا پای ته رسو. د راشد خان په ژغ باندې خو په بلګړی کې په بیا له نورو رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دی نمیخواد.